په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماشامنی خبري مجلې ته مظفر بازاهر د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري هرکلی وایم. افغان ولسمشر په فراه ولایت کې له ځایي چارواکو سره د دې ولایت امنیت د ټینګښت او د غرض د اوبو د مهم بند بخښ آباد بیا جوړېدو په اړه خبرې کړې دي چې په دې اړه جزئیات په همدې خبرونه کې واوري. نور راپورونه هم لرو. دوستانو د راپورونه به وروسته د مجلې په ترڅ کې واوري، خو تر اوسه د مخه اجمل اند افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د فراد امنیتي ستونزو د ارزونې په هدف با صلاحیت امنیتي هیئت استوي او د هیئت د موندنو په رڼا کې به د امنیت د ښه تامین لپاره اقدامات وکړي. افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا له سیاستوالو غوښتي چې د عادلانه سولې او د ملي ګټو لپاره یو لاس شي. او په واشنګټن کې پرون سلګونو کسانو په یو اعتراض کې په ایران کې د رژیم د بدلون غوښتنه کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د فراد امنیتي ستونزو د ارزونې په هدف به یو باصلاحیت امنیتي هیئت دغه ولایت ته واستوي او د هغوی د موندنو په رڼا کې به د امنیت د ښه تامین په موخه اقدامات وکړي. نوموړي دا څرګندونې نن په فرا کې د قومي مشرانو او دیني عالمانو په یوه غونډه کې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې نن د فرا ولایت ته تللی او دغلته یې پر ملکي او نظامي چارواکو سربیره د فرا د خلکو د بېلابېلو استازو سره غونډې درلودې. ارګ وایي ولسمشر غنی د فرایي میرمنو سره په لیدنه کې د دوی ستونزې او تنی واورید او په بیلابیلو برخو کې هغوی ته د پاملرنې د زیاتې دوښمنۍ وکړي. دارګ د یوې بلې خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی د فراد بخښ آباد د سیمې له مشرانو سره په ولیدنه کې ویلي چې د بخښ آباد بند طرح او ډیزاین کار بشپړ شوی او د دې بند انحرافي تونلونو قرارداد تر راتلونکي اونۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون ته ځي چې له تایید وروسته به یې عملي کار پیل کړي. اخو افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله افغان سیاستوالو غوښتي چې د عادلانه سولې او ملي ګټو لپاره یو لاس شي. خاغلی عبدالله دا څرګندونې د ولسمشر د پوخاني مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم د مړینې د پنځم تلین په مراسمو کې کړي. خاغلی عبدالله د دې مراسمو ګډونوالو ته وویل
صلح عادلانه بر ما اولویت ده. بزرگان ما همه ما
دی وای د عادلانه سوله د افغانستان د خلکو لپاره مهمه موضوع ده. مشران او موږ ټول باید د ملي ګټو لپاره یو ځای شو. د افغانستان خلکو ته ودا سي لاره پرانیزو چې په سوله کې ژوند وکړي. خاغلی عبدالله دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې پنځم پړاو خبرې روانې دي. که څه هم د دې خبرو اترو په اړه ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو طالبانو ویلي له امریکایي هیئت سره د سولې په بهرني اړخ خبرې کوي. هڅه کېږي چې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره شي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو له کولو ډډه کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د غزنی ولایت د ابند ولسوالۍ په ازغری کلي کې عملیات کړي چې پکې درې تنه وسلوال وژل شوي او د دوو پاکستاني اتباعو په ګډون څونی ول شوي. دفاع وزارت د ویندوی دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې عملیاتو کې وسلې، مهمات، چاودیدونکي مواد او مخابراتي وسایل هم ترلاسه کړي. تر دې مخکې د دفاع وزارت نن سهار په یوې بلې خبر پاڼه کې ویلي چې د جمعې د ورځې راهیسې د هیواد په بېلابېلو برخو کې په تعرضي، کومندویي او هوایي عملیاتو کې لږ تر لږه نهاتیا وسلوال وژلي. وسلوالو طالبانو د دفاع وزارت د دې دعوو په اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم د دې شمیرو تایید ستونزمن دی. په واشنگټن کې پرون په سلګونو کسانو په یو اعتراض کې په ایران کې د رژیم د بدلون غوښتنه کړې ده. اعتراض کوونکو هغه څه چې دوی د ایران د خلکو پر ضد د تهران جنایات بولي هم غندلي. په واشنگټن کې د اعتراض کوونکو د ایران د بیرغ او ځینو د ایران د ملي مقاومت د شورا د مشرې مریم رجوي تصویرونه لیږدول. په ایران کې د مقاومت د شورا پر فعالیت بندیزونه لګیدلې دي. د امریکا د ولسمشر ټرمپ ادارې هم د ایران پر ضد اقدامات کړي او تهران یې په منځني ختیځ کې د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی. واشنگټن همدارنګه ایران تورنوي چې د ملګرو ملتونو د پریکړې لیکونو خلاف د اتومي وسلو د ترلاسه کولو هڅې کوي. ایران دا تورونه نه مني. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د متحده ایالاتو ادارې داسې پلان په نظر کې نیولی ده چې په نورو هیوادونو کې د میشتو امریکایي سرتیرو لګښت هم د کوربه هیوادونه ورکړي. بلومبرګ او اسوشیټد پریس خبري سرچینو د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا څرګنده کړې چې سپینې ماڼۍ د امریکا له دفاع وزارت غوښتي چې په دقیق ډول دا معلومه کړي چې په نورو هیوادو کې د ډېر امریکایي ځواکونو د لګښت څومره برخه باید کوربه هیوادونه ورکړي. کوم سرچینو چې دا معلومات ورکړي هغو د خپلو نومونو له څرګندولو ډډه کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا شکایت لري چې د امریکا متحدان د ناټو د غړو په شمول د ځانونو د دفاع لپاره سمه پانګونه نه کوي او د دې لګښتونو بار د امریکا د مالیه ورکوونکو غاړې ته لویدلی دی. د الجزایر په پلازمینه کې په سلګونو زرو کسانو د ولسمشر عبدالعزیز د شل کلنې واکمنۍ پر ضد مظاهرې پیل کړي دي. ویل کېږي چې په الجزیره ښار کې پرونۍ مظاهرې تر ډېره سوله ییزې وې، خو تېر ماښام پولیسو د مظاهره شیانو د خورېدو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه استفاده کړې. پولیسو هغه لاره چې ولسمشرۍ ماڼۍ په لور غځېدلې هم تړلې. د الجزایر دولتي تلویزیون د رپورټ له مخې امنیتي ځواکونو 195 تنه د مالونو د لوټلو او بریدونو په تور نیولې دي. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي راډيو اوریدل. تاسو کولی سي تفصيل زموږ پر ویب پاڼه هم ولولئ، پته مو د ازادي راډيو .com. افغان ولسمشر فراه ولایت ته په سفر کې ویلي چې د بخش آباد بند کار به ژر تر ژره پیل کړي. په دې اړه جزئیات په همدې مجله کې اوریدلی سي. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې عادلانه سوله ورته لومړیتوب لري او ټول مشران باید سولې ته د لارې د خلاصون لپاره په ګډه کار وکړي.
ایجاد این کنکت در مهمترین مسئله که مسئله صلح است برای افغانستان، بزرگان ما، همه ما با هم در راستای منافع بزرگ ملی کشور گرده هم بیاییم و راه را برای مردم افغانستان آسان بسازیم.
خود ولسی جرگه اداری پلاوی وی چی افغان حکومت باید لزند پراته لطالبان سر در مذاکره نوی پلاوی و تاکی در دقی جرگه دو هم منشی ارفان الله ارفان.
حکومت زمون غوښتنه دا ده چې یو پراخه دغه هیات تشکیل کړي، ترڅو چې کولی شي د معاصر خلک، بانفوذ خلک او هغه خلک چې د ستو پروسه کې کولی شي ښه رول ولوبوي، دا خلک زر در زر تر زره مرسي کړي.
نو راپورونه هم لرو د مجله متشپژنې موجود ده، ملتیا هم وکړي. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته او فراه ولایت مو د افغان ولسمشر د سفر د جزئیاتو خبرو. افغان ولسمشر فراه ولایت په خپل سفر کې ویلي دي چې د نورو امنیتی موضوعاتو ترڅنګ به د اوبو د مدیریت په برخه کې ډیر کار وکړي او په ځنګړي ډول د بخش آباد بند کار به ژر تر ژره پیل سي. ولسمشر ویلي دي چې کدای سي د دې بند کار تر راتلونکي یوې هفتې پورې پیل سي. دا چې د دې موضوع جزئیات څه دي او د په دې سفر کې ولسمشر نور څه خبرې کړې دي، د فراه ولایت خزموش همکار احمد شاه فطرت هم د اوس سره د ټلیفون پر کښ دی. فطرت صاحب، خبرونه ته شرغلی که تاسو د ولسمشر اشرف غنی د خبرو جزئیات لوریدونکو سره شریک کړئ چې نور پر کوم مسایل باندې خبرې کړي.
تاسو اوریدونکو سلامونه باندې کوم. لسر رئیس تر 15 بجو ولسمشر اشرف غنی په فراه ولایت کې او موږ یو شمېر خبریان هم ورسره وو. ولسمشر غلی په خپل خبرو کې د فراه ولایت لپاره د ډیرو موضوعاتو په اړه ژمنه وکړه. دغه د خبرو مهم ټکی لمړی د فراه ولایت د بخش آباد اوبو بند چې سبا د مخ کې کار درېدل، خو ولسمشر ژمنه وکړه چې نوی قراردادونه په دې اړه سوي او تر راتلونکې اونۍ به دغه کار شروع شي. دغه خبرو کې داسې هم وشي د افغانستان غواړي چې په لویدیځ کې د اوبو مدیریت په سم توګه په لاس واخلي، لکه د سلما بند، بخش آباد بند او همداشان په نیمروز کې د کمال خان بند او په هلمند کې د کجکی او داسې ورتګ چې دغه اوبه سم مدیریت شي. دا یو موضوع. او بله موضوع په فراه ولایت کې د وروستي سیلاب ځپلو سره مرستې وي. ولسمشر وویل د دې معلومات له مخې د 10,000 په شاوخوا کې کورونه په فراه ولایت کې زیانمن شوي، چې دا خبره 3,000 کورونه بیخي ویجاړ شوي دي. دا کورونې ته به مرستې ورکول کیږي. هغه د مرستو اندازه هم اعلان کړه چې تقریبا د 210 میلیون افغانۍ په ارزښت به د دغه کورونې سره مرستې هم کیږي. همداشان ولسمشر غنی د سولې په اړه هم خبرې وکړې، وویل چې یو عادلانه سوله غواړي. د خبرې چې فراه ولس هم د ته پیغام ورکړی چې ټوله د سولې غوښتونکي دي. همداشان د فراه ولایت یو بل عمده ستونزه چې د امنیت په اړه هغه هم ژمنه وکړه چې فراه ولایت ته به نوي ځواکونه ورکول کیږي او د امنیت په برخه کې هم به دا ویل چې د امنیتي چارواک سره خبرې کوي چې د فراه ساحل د امنیتي ساحلش پراخ شي، ځکه د ښار تاوس د هم دوام منلی چې صنعت څنګه شوي خو دا باید پراخ شي. بله موضوع د فراه ولایت د برق موضوع، هغه وویل چې د برق قیمت به په فراه کې چې اوس ډېر لوړ دی، خلکو شکایت ورته کړی، هغه به د 30% یا 40% په شاوخوا کې د حمل په میاشت کې راټیټېږي. ولسمشر همداشان وویل چې د فراه پوهنتون ته به هم پاملرنه کېږي، او یو بل ژمنه یې هم چې وکړه د فراه ولایت د دوم درجې څخه به لومړۍ درجې ته په دې اړه هم کار کېږي، خو مشخصه ژمنه یې ونه کړه چې تر کله به دا ولایت لومړۍ درجه کېږي.
بله ډېر زیات مننه کوم احمد شاه فطرت، چې فراه ولایت ته د افغان ولسمشر د سفر د جزئیاتو خبر کړو. په فراه ولایت کې د بخش آباد او بوبند چې د جوړجاړي چارې د ناامنۍ له امله په ټپه درېدلې وي، ولسمشر محمد اشرف غني ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به د جوړولو کار عملا پیل شي. په دې اړه نور جزئیات زموږ خبرونې لا هم ادامه لري، کولی سو په نورو خبرونو کې هم تاسو سره شریک کړو. مننه کوم احمد شاه فطرت.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وی چې عادلانه سوله ورته لومړیتوب لري او ټول مشران باید سولې ته د لارې د خلاصون لپاره کار وکړي. عبدالله چې نن یې د پخواني ولسمشر د لومړي مرستیال محمد قسیم فهیم د پنځم تلین په یاد غونډه کې خبرې کولې، وویل چې افغانستان هغه وخت آزاد کېدای سي چې تروریستي ډلې ورکې سي او بیا د بهرنیو ځواکونو شتون ته هم اړتیا نه پیدا کېږي. رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس له ټولو افغان سیاستوالو غواړي چې د عادلانه سولې او ملي ګټو لپاره یو ځای کار وکړي. عبدالله چې د شنبې په ورځ د پخواني افغان ولسمشر لومړي مرستیال محمد قسیم فهیم د پنځم تلین په یاد غونډه کې وینا کوله، وویل چې سوله د ټولو افغانانو لپاره مهمه ده.
بایسی یک شهروند کشور و بایسی یک از مسؤولین در حکومت وحدت ملی
غوای د هواد یو غډي او د ملي والی حکومت یو مسول پتوګه بیا تکراروم چې عادلانه سوله مخته لومړیتوب لري. په ورته وخت کې د افغانستان د خلکو لپاره مهمترینه موضوع سوله ده. مشران او مکتول باید د خپل هواد د ستري ملي ګټ لپاره یو ځای سره راټول شو او د افغانستان د خلکو لپاره لار اسانه او خلاص کړو چې خلک په سوله کې ژوند وکړي،
مردم افغانستان در صلح با هم زندگی کنند.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې پنځم پړاو خبرې روانې دي. که څه هم د دغو خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو طالبان وایي چې له امریکایي پلاوي سره د سولې په بهرني اړخ خبرې کوي. ټاکل شوی و چې د سولې پنځم پړاو خبرې درې ورځې دوام وکړي، خو اوس دغه خبرې دیارلسمې ورځې ته داخله شوي او لا هم روانې دي. پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د مارشال محمد قسیم فهیم د پنځم تن په یاد غونډه کې وینا وکړه او ویل د سولې لپاره د امریکا هڅې تاییدوي او هیله یې څرګنده کړه چې ژر به سوله ټینګه شي. نوموړي زیاته کړه چې د مسکو په غونډه کې ثابته شوه چې جګړه په افغانستان تحمیل شوی او ټول د سولې هیلې لري. په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی په دغه ناسته کې وویل چې سوله د راکړې ورکړې او پروسه ده او یو اړخیزه نه پلی کیږي. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان یو ځل بیا امارت نه ستنیږي او حکومت د طالبانو تسلیمي هم نه غواړي.
ما از این تریبون یادآور میشم هم به رهبری حکومت
غوای د حکومت او طالبانو رهبری باید پوسی چې سوله د خلکو غوښتنه ده او په اساس او شرایطو کې قرار لرو چې باید ورنه استفاده وسی او د خلکو غوښتنه عملی کړو. که طالبان امارت غواړي هیڅ کله به هم د دوی دغه خوب رښتیا نسی او کدا خو د سوله د غوښتنه په وړاندې دریږي بیا به هم بریالي نه وي.
برابر یې حرکت سول خواهی هم بیست باز هم ناموفق خواهد بود.
په خوانی جهادي مشر عبدرب رسول سیاف په همدې غونډه کې وویل چې د یو بایزت سوله لپاره لټولو و هڅو ملاتړ کوي چې ملي حاکمیت او لاسته راوړنې پکې خوندي وي.
خبره د سولې ده. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې افغان حکومت باید له ځنډ پرته له طالبانو سره د سولې مذاکرې نوی پلاوی وټاکي. د دغې جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پلاوی کې باید د مطرحو سیاسي ګوندونو، جریانونو او د ولس استازي شامل وي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په بل راپور کې اورو.
که څه هم د حکومت د سولې د مذاکراتي ټیم د پراخولو او په دې اړه د مشورو له پیل څخه له یوې اونۍ زیات وخت تیریږي، خو داسې ښکاري چې لا هم لازم پرمختګ نه دی رامنځته سوی. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې دغه ټیم ژر اعلان کړي. د دغه جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، نوی معرفي کېدونکی پلاوی باید پراخ او هر اړخیز وي چې د ټول ولس استازیتوب وکړای سي.
حکومت زموږ غوښتنه داده چې یو پراخه دغه هیئت تشکیل کړي، تر څو چې کولای شي د مؤثر خلک، بانفوذ خلک او هغه خلک چې د سولې پروسه کې کولای شي ښه رول ولوبوي، دا خلک زر در زر تر زر معرفي کړي، دا کمیته د جوړه شي او راشي مخامخ طالبانو سره سولې په اړه خبرې وکړي.
افغان حکومت په تیره قوس میاشت کې له طالبانو سره د حکومت د مذاکره کوونکي یوولس کسیز پلاوی لیست اعلان کړ. په دې لیست کې یو کس د عالمانو شورا، یو کس د ملي شورا او پاتې نه تنه نور حکومتي چارواکي دي. خو د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغان مشرانو سره په خبرو کې د دغه ټیم د پراخولو خبره کړې ده. د افغان ولسمشر بیان هارون چخان سوري د هود میاشتې په نهمه نیټه ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې اړه د مشورو لړۍ پیل شوي او تازه څرګندونې هم په دې اړه دادي چې دا لړۍ روانه ده. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون استاد ودیر ساپای ټینګار کوي چې حکومت باید په نوي مذاکره کوونکي پلاوي کې بې طرفه کسان شامل کړي.
داسې شخصیتونه باید ورته وټاکو چې خصلت د طالبانو ورته معلومي دي، هماغه پاکستان مربیانو ورته معلومي چې څه ډول هوښیار افغانان په عین حال کې بې پرې افغانان، په عین حال کې وطن دوست افغانان وټاکو چې د یوې خوا او د بلې خوا تاثیر لاندې نه وي او د وطن دپاره فکر وکړي او طالبان هم دې لارې ته را اړول وشي.
بلخوا په دې وروستیو کې یو شمیر سیاسي چیرو هم له وسلوالو طالبانو سره په قطر کې ایلیدلی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او په پاکستان کې پخوانی افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال هغه کسان دي چې طالبانو سره په یو شمیر ناستو کې ګډون کړی.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
تازه در ریډیو خبرونه د هر ورځ د سهار له ما شام تر وو بجو پرې اوریدلای سي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO نوی راپور شي چې د نړۍ د یو سلاتیا هیوادونو په ډله کې افغانستان توانیدلی چې د ایچ آی وی ایډز ویروس مهار کړي. دا چې څنګه راپور لنجي صافي ورو.
د روغتیا نړیوال سازمان په دغه راپور کې افغانستان د ایچ آی وی ایډز ویروس سره د مبارزې په برخه کې لومړی مقام ګټلی. د دغه سازمان حوزوي مشر ډاکټر ماریا ایلنا د شنبې په ورځ یوې ناستې ته په وینا کې وویل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت توانېدلی چې دغه ویروس کنټرول او له پراخېدو یې مخنیوی وکړي. میرمن ایلنا وویل افغانستان به د ایچ آی وی ایډز ویروس سره د نویو پیښو د له منځه وړلو هدف ته ورسیږي. اجازه راکړئ څو له فرصت نه په ګټې اخیستنې وویل چې افغان حکومت کومه ملي ستراتیژي چې 2006 او 2016 کلونو ته د ایچ آی وی ایډز لپاره په پام کې نیولې، موږ به هدف ته ورسوي. موږ دغه طرحه کتلې او ډېره یو پر ځای او مهمه ستراتیژي ده او ټول لومړیتوبونه پکې په پام کې نیول شوي دي. دغه سازمان د افغانستان عامې روغتیا وزارت ته یو ستاینلیک هم ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې لا هم په روان میلادي کال کې په افغانستان کې په ایچ آی وی ایډز د اخته کسانو شمیر 15900 ته اټکل شوی. د روغتیا وزارت د نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2010 میلادي کال کې په ټول نړۍ کې په ایډز ناروغۍ اخته نږدې 1 میلیون کسان مړه شوي دي. ایچ آی وی ایډز ویروس په 1983 میلادي کال کې په امریکا کې کشف او دا مهال په نړۍ کې شاوخوا 2.5 میلیونه انسانان په دغه ناروغۍ اخته دي چې زیاتره یې په افریقا او د آسیا په جنوبي هیوادونو کې دي. ایډز یو ویروسي ناروغي ده چې علاج یې نه کیږي. دغه ویروس د انسان بدن ته له داخلېدو وروسته د انسان دفاعي سیستم له منځه وړي او د مړینې لامل ګرځي. د دغه ویروس د لیږد لوی لاملونه نامشروع جنسي اړیکې، د ککړو پچکاریو کارول او د وینې انتقال بلل کیږي. د عامې روغتیا وزارت د ایډز د کنټرول د پروګرام امیر ډاکټر نقیب الله همدرد وویل تر اوسه د ایډز د کنټرول له ادارې سره 2200 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دغه ناسته کې د عامې روغتیا وزارت سرپرستی ډاکټر مموسی زیور وویل چې د ایچ آی وی ایډز ویروس د لمنځه وړلو لپاره وزارت ژمن دی. میرمن زیور وویل په دغه هیواد کې د ایچ آی وی ایډز سخته کسانو وروستی اټکل ښیي چې اوس په دغه ناروغۍ د خته کسانو په شمیر کې کموالی راغلی.
لاسته راوړنه ده ځکه نورو ممالکو کې دا زیات شوي دي په دا لسو کالو کې، او په یو کال کې 23 کسان پروس کال وفات شوي دي چې دا یو ډېر کم امار دي، یعنی یو زیات مونږ امار نه لرو.
میرمن زیور وویل په پام کې ده چې د ایچ آی وی ویروس د خطرونو د مخنیوي په خاطر په بیلابیلو سیمو کې د عامه پوهاوي پراخ پروګرامونه پیل کړي. د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان تر لاس لاندې پروګرامونو له پلان سره سم ټاکل شوی چې په 2030 کال کې نړۍ له ایډز پاک اعلان کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
او د پسرلی لپاره د چمتووالي په ترڅ کې د کابل ښاروالۍ د راتلونکي لمریز کال لپاره د دغه ښار د سمسورتیا په هدف د سولې نیالګي په شوار سره د کابل ښار په ټولو ناحیو کې د نیالګیو د کښېنولو کمپاین پیل کړی دی. فیروزی عزیزی د دې کمپاین په اړه دغه راپور چمتو کړی.
کابل خاروالی وایي راتلونکي لمریز کال کې د دغه ښار د سمسورتیا لپاره زیات پلانونه لکه د نیالګیو کینول، د تفریحي پارکونو جوړول، د کابل د غونډیو سمسورتیا او د کینول شویو نیالګیو د ساتنې لپاره د قطرهي اوبو د سیستم جوړول په پام کې دي. د کابل خاروال احمد زکی سرفراز د دوشنبه په ورځ د کابل د وزیر محمد اکبر خان مینې په غونډه کې د سولې نیالګي تر شعار لاندې د نیالګیو کینول د کمپاین په پرانیست غونډه کې د هوا د ککړتیا او د نیالګیو د نه ساتنې په اړه اندېښنه څرګند دکړه. وی ویل سکهال بل تیر کلونو سره په توپیر د کابل ښار د سمسورتیا لپاره ځینی پلانونه پلي کړی.
سال متفاوته را سالای گذشته به همکارا وظیفه داده شده تا تمام
سکهال د تیر کلونو په توپیر همکارانو تاسو پرختنه سوي چې د کابل ټول دوه وشته نه یي چې د سمسورتیا امکانې وي او هیڅ نیالګي پکې کې نه وسوي نه وي مشخص کړی، او موږ د سولې په دغه سراسري کمپاین کې د ښار په کچه د حمل میاشتې تر شلمې نیټې هرونه یو ورځ په هر ناحیه کې پروګرامونه لرو.
کابل خاروال له خلکو غوښتنه وکړه چې له شنو سیمو په سمه توګه ساتنه وکړي او د کورونو مخې ته دې یو نیالګی کینوي. ښاغلی سرفراز د شنو سیمو د غصب په اړه هم اندېښنه وښوده او وی ویل چې اوسمهال د کابل ښار د هر اوسیدونکي لپاره له 4 متر مربع کمه شنه ساحه شته چې د اندازه سیمه کمه ده. نوموړي د کابل د پراختیا د طرحې د چوکاټ په اړه هم خبره وکړه او ټینګار یې وکړ چې دا دغه طرحې په پلي کېدو سره به د کابل زیاتې ستونزې هوارې شي. که څه هم کابل ښاروال د دغه کمپاین په ترڅ کې د کینول کېدونکو نیالګیو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو درې ورځې وړاندې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی پلان لري چې په نوي لمریز کال کې د ټول هیواد په کچه 40 میلیونه نیالګي کینوي. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې هم ویلي و چې د کابل ښاروالۍ سره به په ګډه د نیالګیو د کینولو او ساتنې لپاره خلکو ته د عامه پوهاوي د ورکړې پروګرامونه پیل کړي.
لکه اوس خبرځو کندوز ته خوا په کندوز کې هم سیمه ییز چارواکي وایي چې په پسرلنی کمپاین کې د دې ولایت په سطح 150,000 مسمره او غیر مسمره نیالګي کښېنول کېږي. اجمل آریان له کندوز راپور راکوي.
په کندوز کې په پسرلنی کمپاین کې 150,000 نیالګي کینول کېږي. د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په پسرلنی کمپاین کې د مرکز اړوند سیمو او دغه راز د دې ولایت په نهه ولسوالیو کې د چاپریال د سمسورتیا په هدف 150,000 مسمره او غیر مسمره نیالګي کینول کېږي. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی په دې اړه له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل
دا 150,000 ونې به په مرکز او ولسوالۍ کې په کلي او په قراجات په ټولو کې به زموږ تلاش دا دی چې شش کال خپل ټول هغه نهالونه چې ایښول شوي دي د هغه ساتلو لپاره هم ځانګړی عامه پوهاوی ولرو چې تر څو هر وګړی خپل نهال په خپل وساتي، په خپله موبو ورته ورکوي او په خپله هم د هغې روزنه وکړي.
په ورته وخت کې د دې ولایت مدني فعالان بیا وایي چې د نیالګیو کینول یوازې د بزګرانو مسؤلیت نه دی، بلکې ټولنې هر وګړی مکلف دی چې د خپل د چاپریال د ښکلا او سمسورتیا په خاطر زینتي ونې، نیالګي او ګلان کینوي. د کندز یو تن مدني فعال امید عمرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غواړو چې کندوز ته هغه سابقه زرغونتیا شنتوب او سرسبزي ور وبخو او په دې ته ژمن پاتې کېږو چې انشاءالله ټول به په ګډه سره کار کوو تر څو چې دغه کمپین کامیابه او خپل بریالیتوب ته ورسوو.
بلخوا د نوموړي ولایت یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي چې د ټولنې هغه شمېر وګړي چې د طبیعت او چاپیریال ښکلا او سمسورتیا ته ارزښت ورکوي نو په طبیعي ډول د جنګ او تاوتریخوالي مخالف دي او دغه راز هڅې کوي چې په ټولنې کې د ښکلا او سولې فرهنګ ته وده ورکړي. د کندز دوه تنو اوسېدونکو عزیزې امینی او سربلن مایار په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
تقریبا تر یو لک نیالګیو بنن کینول کیږي د سولې په نوم په دې خاطر چې موږ کولای شو خلکو ته د سولې فکر ورکړو کولای شو د سولې څخه خپل ملاتړ اعلان کړو په دې ډول باندې او دا نیالګي چې د سولې په نوم کینول کیږي ان شاء الله چې اته نوي کال کې به سوله راتلونکي او ضرور راځي.
له دې سره سم د کندز اوسېدونکو د نیالګیو کینولو کمپاین څخه هرکلی کوي خو زیاتوي چې هر کال په دې ولایت کې د دولتي ادارو لخوا په زرګونه نیالګي په بیلابیلو سیمو کې کینول کیږي خو د دوبي په موسم کې د اوبو نشتوالی او د نه پاملرنې له کبله د دغو کینول شوو نیالګیو ډېره برخه وچیږي او په سلګونه لکه افغانۍ چې په دې برخه کې لګول کیږي په سین لاهو کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر اوبجو پر منځنۍ څپه دولس اشپرنوي او د ایف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې اورېدلی سي. کندهار کې د کبانو د روزنې صنعت وده کړې ده. مسؤولین وایي چې د ورځې په اوږدو کې په کندهار کې د کبانو له شته فارمونو څخه تر زرګونو کیلوګرامه پورې د کبانو غوښې ترلاسه کېدای سي. صادق رښتینی په دې اړه تفصیل راکوي.
دا د کندهار ښار په لویدیځه څنډه باغ پل کې د کبانو د روزنی ستر مرکز دی چې د ورځې 300 کیلوګرامه د کب غوښه ترلاسه کیږي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د ترویج مدیر انجینر محمد لاد نوري وایي د کبانو د روزنی زیات فارمونه د کندهار په ډنډ دامان ارغنداب او جړی ولسوالیو کې جوړ شوي چې زیات شمیر کسانو ته د کار کولو فرصتونه هم برابر کړي. د ښاغلي نوري په وینا په کندهار کې د کبانو د روزنی د فارمونو شمیر 1500 شپږ ته رسیږي چې له دې فارمونو د ورځې 6000 کیلوګرامه غوښه ترلاسه کیږي.
د 1900 کال پورې په کندهار ولایت کې 1500 شپږ بابا کوچنی او غټ فارمونه جوړ شوی دی چې کوچنی فارم یې نیم جریب او غټ فارم یې چې دی هغه تقریبا 2.5 جریب مساحت لري. موږ د دغه ټولو فارمونو احصایه په اوسط ډول لیکلې ده چې په کال کې تقریبا 6000 ټنه غوښه تولیدوي.
محمد ابراهیم چې د تیرو درو کالو راهیسې په کندهار کې د خراسان په نوم د ماهیانو فارم لري ازادي راډیو ته وویل چې له کندهار، هرات، هلمند، فراه، ننګرهار او پلازمېنې کابل ته روزل کېدونکي کبان لیږي چې هلته مناسب بازار لري.
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالېږي، زیات په مصرف رسېږي، اړتیا ډېره ده. نو تقریبا 50% مو د پاکستاني مایانو مخ ډب کړی ده. غوښن مایان موږ انتقالو تقریبا د ورځې 1500 کیلو موږ خپل وس باندې چې هغه اړتیا یې هغه ورته برابر وو.
د کبانو غوښه کندهار کې د ژمي په موسم کې تر ټولو زیات مینوال لري او د دې ولایت اوسېدونکي په کورونو او میله ځایونو کې د تفریح پر مهال کاروي.
وو په خوا تلل ډېر لر ځایو ته مایان دپاره اوس خپله په کندهار کې ډېر ښایسته مایان پخېږي او ډېر ښه ځای دی.
دا کې یو دغه نه وطن مخ ته ولاړ یې چې زموږ خپل په وطن کې خپل مایان پیدا شو.
د کرنې او مالدارۍ وزارت ویلي له پاکستانه د کبانو د چیچانو د مخنیوي لپاره غواړي د کبانو د صنعت د ودې لپاره د سیمې په کچه یو شمېر لوی فارمونه د هیواد په لویو ولایتونو کې جوړ کړي.
اوس په یو شمېر افغانانو نظرونه واورو چې د کابل ښار د امنیت په اړه یې راسره شریک کړي دي.
نوم ګل زمان د کابل جلال آباد لینډ ریور. ان شاء الله تعالی بس مخکنه حالات له کنټرول شوی دی او بس بعض وخت دغه د ماکه ماکه کیږي بس په کابل کې جلال آباد کې د نور ولایتو کې یک توجه وکي بس د امنیتي ارګانونو بس د دې اقدامو کې لګ صحیح کاشات وکي صحیح امنیت راولي وطن ته بس خدمت وکي.
نوم مې عادل دی. وضعیت خو پیلم په ټول افغانستان کې خراب دی که څه رقم درته مې چې نور ولایتونه اکثره وسګوري ورځ په ورځ وضعیت خرابیږي نه کیږي. یوازینۍ لاره چې غواړو چې خپل وضعیت اول باید موږ او تاسو د خپل ځواکونو سره همکاري وکړو او هغې نه بعد دا ټول امنیت هر څه موږ او تاسو پورې تړلی دي.
نوم مې متي الله
د کابل ستدین کې وروره په موږ اوس په کابل په دغه امنیت کې نگرانی وچه بیا هم نه ده د پرچی کې راکټ ولګې دو امتحاری وسوله باید دغه هغه امنیت باید توجه سی همیشه داسې مشکلات ډیر دي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومه ازادي رادیو خبرونه را سره واوریدلې کغوړی بیا د خبرونه واوري د ازادي رادیو ویب سټ ته ولرسي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ پښتو مجله هم دومره واد درې مجله زما همکار ستار فاروق درته وړاندې کوي چې سره په استودیو کې د فاروق صاحب شغلې
تشکر فریبا جان از شما خسته نباشید ساعت 6:30 شام